دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس المونز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلي. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
دا مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو قدرمنو دوستانو، زمونږ له طرفه تودو سلامونه، نیکی هیلی او ښې پیرزونې قبولې کوي. زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال لړم د میاشت 28 نېټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی یا دویمې خور د میاشت 26 او د 2021 میلادي کال د نومبر له 12 نېټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اوو، د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري. بیا به د یمن په خلاف د ملګرو ملتو پالیسي تر عنوان لاندې یو سیاسي تفسیر ورته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به د قرآن پلوشینو مې لړۍ یو بل پروګرام واورئ، او په آخر کې به د شهید حسن تهرانی مقدم د شهادت د کلیزې په مناسبت خاص پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو امید لرو چې دا خپرونه ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سهار 6:00 د سم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. امیر عبداللهیان دمشق ته د اماراتو د خارجه وزیر سفر یو مثبت ګام وباله. علی باقری کنی د افغانستان بحران او زیات نه زیات دباو په سیمه کې د امریکې د سیاست ماتې وبلله. د ایران د خارجه وزارت د لویدیځ ایشیا عمومي مدیر وویل طالبان د افغان اولس د ژغورنې لپاره له رامنځته شوي فرصته استفاده وکړي، او عمران خان تاکید وکړ نړیواله ټولنه د په افغانستان کې د انساني بحران مخه ونیسي. اوس پوره خبرونه واورئ. امیر عبداللهیان د دمشق ته د اماراتو د خارجه وزیر سفر یو مثبت ګام وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د اماراتو له خارجه وزیر سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د دمشق په شمول سیمې ته د هغه سفر یو مثبت ګام وباله. د خارجه وزارت د اطلاع رسونې رسل د رپورټ له مخې حسین امیر عبداللهیان پرون د متحده عرب اماراتو له خارجه وزیر شیخ عبدالله بن زید سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د ایران او اماراتو تعلقات دودیز او مثبت وباله. هغه همدارنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اجرایي مشکلاتو هواري، د تجارتي تعلقاتو د اسانتیا او پراختیا سبب وباله، او هیله څرګنده کړه چې د دواړو حکومتونو په ملګرتیا سره به ایران او امارات هغه مشکلات چې په مالي مبادلاتو کې رامنځته شوي دي په خپلو کې د تعلقاتو او د نړیوالو حقوقو په سوري کې هوار شي. د اماراتو خارجه وزیر هم په دغو خبرو اترو کې د دواړو هیوادونو تجارتي تبادلاتو لپاره موجوده مشکلات د دواړو هیوادونو د کارپیژندو له لارې د څېړنې په حال کې دي، او د مشکلاتو د هوارولو لپاره کوششونه دوام لري. علي باقری کنی وویل د افغانستان بحران او له زیات نه زیات د بو په سیمه کې د امریکې د سیاست د ماتې نمونه ده. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال وویل د افغانستان بحران او د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف د سپینې ماڼۍ له زیات نه زیات د بو په سیمه کې د امریکې د سیاستونو د ماتې څرګنده نمونه ده. د ایرنا د رپورٹ لمخې علی باقری کنی چې لندن ته سفر کړی دی دا خبره د ایران له نظره د افغانستان د حالاتو په باره کې د سی این این د مجری د پښتنې په جواب کې وکړه. هغه زیاته کړه هغه هم هغه ډول چې د امریکې له زیات نه زیات د بو سیاست ماتې وخوړه په افغانستان کې هم د امریکې سرګند او ستراتیژیک سیاست وو چې له ماتې سره مخامخ شو. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال د ویانا د خبرو اترو په باره کې هم وویل چې ایران له برجام نه دی وتلې او راتلونکي خبرې اترې یو زمینه ده چې امریکا دې دغه موافقې ته د ځان د ستنېدو سریزې برابرې کړي. علی باقری برجام ایټمی موافقې ته د امریکې د ستنېدو سریزه په یو ځای او مؤثره توګه د بندیزونو ختمول وبلل او علی باقری کنی وړمشپه د یو پلاوی په مشرۍ د ډیپلوماټیک سلام شروع لپاره لندن ته لاړ او پرون سهار یې د برتانیې په فکری مراکزو کې د ایران د چارو له ماهرانو او د فکری ډلو له استادو سره کتنه وکړه. هغه له برتانیې مخکې فرانسې او جرمني ته سفر وکړ او هلته کې د دغو دواړو هیوادونو له لوړ رتبه چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې اترې وکړې. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. د ایران د خارجه وزارت د لویدیځ ایشیا عمومي مدیر وویل طالبان د افغان ولس د ژغورنې لپاره له رامنځته شوي فرصته استفاده وکړي. د ایران د خارجه وزارت د لویدیځ ایشیا عمومي مدیر د تهران، نوی ډیلی او پاکستان بیانیې په خپلو کې سره نږدې او له غوښتنو سره یو شان وبللې او تاکید وکړ طالبان دې له بحران څخه د افغان ولس د ژغورنې لپاره له دې فرصته استفاده وکړي. د ایرنا د رپورټ له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د لویدیځ ایشیا عمومي مدیر سید رسول موسوی په یو ټویټ کې ولیکل د ګاونډیانو په غونډه کې د تهران بیانیا، د ملي امنیت د سلاکارانو او سکرتارانو په غونډه کې د نوی ډیلی بیانیا او د پراخې ټریکا په غونډه کې د اسلام آباد بیانیې په خپلو کې سره نږدې او له غوښتنو او بلنو سره یو شان والی لري او طالبانو لپاره یوه ښه موقع ده چې د دغو بیانیو د ګډ دریز په منلو سره دی افغان ولس له بحرانه وژغوري. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. عمران خان وویل نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د انساني بحران مخه ونیسي. د پاکستان وزیر اعظم له نړیواله ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره دې په خپل ذمواره عمل وکړي. د تسلیم خبری اجان د رپورټ له مخې عمران خان په خپل یو پیغام کې د دې خبرې په کولو سره زیاته کړه پاکستان تل د ضرورت په وخت د افغان ولس تر څنګ ولاړ وو او وی به. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی او ورسره پلاوی ته چې اسلام آباد ته سفر کړی دی په خطاب سره وویل پاکستان دغه پلاوی ته اطمینان ورکړ چې له افغانستان سره به تر ممکنه حده ټولې بشری دوستانه بشر دوستانه مرستې وکړي. عمران خان واضح کړه چې پاکستان د ژمي د موسم په درشل کې افغان ولستا د ضروری خوراکي موادو، طبي او هنګامي سامانونو او نورو مرستو د لیږلو په حال کې دی. د پاکستان طالبانو ته د افغانستان د مخکینی حکومت ملاتړ حاصل دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ادعا وکړه چې د پاکستان طالب ډلې ته د هند او مخکینی افغان حکومت ملاتړونه حاصل دي. د افغان اوا خبری اجان د رپورټ له مخې مید یوسف د دغه هیواد یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا وکړه چې پاکستان د افغانستان په طالبانو سره دومره کنټرول نه لري او دغه هیواد خپلواک دی او حکومت یې د چارو د چلولو لپاره خپله خاصه طریقه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نړیوال ټولنې ته په افغانستان کې د انساني بحران په اړه خبرداري ورکړه او زیاته کړه دغه بحران یوازې طالبانو ته زیان نه رسوي بلکې د دغه غمیز نتایج د عام خلکو لمن ته هم رسیدلی دي. د پاکستان د ملي امنیت د صلاحکار سرګندونې په داسې حال کې دي چې رسنیو څو ورځې مخکې رپورټ ورکړ چې د سراج الدین حقانی او د افغانستان د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر په منځګړتیا سره د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ خبرې اترې شوې دي. او سید حسن نصر الله ویل عربو هیوادونو د سوریې په کامیابۍ اعتراف وکړ. د لبنان د حزب الله مشر ویل عربو هیوادونو د سوریې په کامیابۍ اعتراف کړی دی. د فارس خبری ژان د رپورټ له مخې سید حسن نصر الله د شهید ورځې په مناسبت په خپله وینا کې دغه ورځ سیهونس دښمن ته د لبنان د مقاومت تر ټولو لوی ګزار وباله او دې ته په اشاره سره چې شهیدانو په سیمه کې د امریکې د ترهګریز په عملیاتو په ماتې کې رول لرلی او حزب الله په دې جنگ کې بریالی شوی دی. وویل په تیرو ورځو هفتو کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د عربو مشرانو د تماس په اړه خبرونه خپاره شول چې دا د عربو هیوادونو لخوا د سوریې د کامیابۍ د منلو په معنا دي او د هغې پروژې چې عربو هیوادونو ورباندې په سلګونو میلیارډ ډالره ولګول د عربو اعتراف دی. د لبنان د حزب الله مشر د دې په بیانولو سره چې د نیواکي فلسطین په شمال کې د اسرائیلو پرله پسې پوځي مشکونه هم د لبنان څخه د سیهونست رژیم د اندېښنې نښه ده. وویل دغه فوجي مشکونه د دې خودنه وکړه چې اسرائیل په الجلیل کې په مستعمرو باندې د لبنان له یرغله ویره لري او په همدې وجه هر میاش او په هر موسم کې فوجي مشکونه کوي. هغه زیاته کړه هغه هیوادونه چې له اسرائیلو سره تعلقات جوړوي د اسرائیلو امنیت نشي ټینګولی. او خالد پاینده وویل د پولیسو او پوځیانو د زیاتې برخې یوازې نمونه ثبت وو. د افغانستان مخکینی حکومت د مالیې وزیر خالد پاینده وویل امنیتي ادارو کې فساد د اشرف غنی حکومت د پرزیدو سبب شو. خالد پاینده په خپله تازه مرکه کې ویلي چې 300,000 پولیسو او پوځیانو د لوی برخې یوازې نمونه په دولتي اسنادو کې لیکل شوي وو په داسې حال کې چې دومره شمیر سرتیری هیڅ موجود نه وو. نوموړي وویل په رسمي لیستونو کې د خیالي کسانو نمونه ځکه شامل شوي وو چې قومندانان یې د معاشونو پیسې په جیبونو کې واچوي. پاینده چې د طالبانو له پرمختګ سره هم مهاله استعفا کړې وه او له افغانستانه وتلی وو هغه اسناد سم نه وو چې د امنیتي ځواکونو شمیر یې د طالبانو په پرتله ډیر خود. خبرونه ختم شول. دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت خلق.
سیاسی تبصرہ.
د یمن په خلاف د ملګرو ملتو پالیسی دا زمونږ د تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د یمن د انصار الله ولسی غورزنګ درې کسان د دغه شورا د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړل. یمن اتیا میاشت کېږي چې هر ورځ د دغه هیواد د ولس په خلاف د آل سعود رژیم د جنگي الوتکو د هرې ورځې د بمباریو او د دوی د تالیسټو او ترهګرو د جنایتونو شاهد دی. ملګرو ملتو په کرتونو په ښکاره ویلي دي چې یمن د دغه جنگ له عمله د نړۍ د نظام د وروستیو لسیزو تر ټولو بحراني انساني غمیزو سره مخامخ شوی دی. د جنگ له عمله د یمن سره پاسه 80% بیخ بنای تاسیسات له منځه تللي دي. د یمن تقریبا 4 میلیون عام خلک کډه په سر شوي دي. د دغه جنگ او د هغو د اړخونو له عمله څه د پاسه 1 لک کسان نو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په لکونو یمنوال هم د سعودي جنگي الوتکو په وسیله د دغه هیواد د هرې ورځې د بمباریو له امله ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتو پخوانی مشر بان کی مون له دې مخکې منلی وو چې سعودي عربستان په یمن کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو ستر خلاف ورزي کوونکو په لیکه کې راغلی دی. ملګری ملتونه د دغه مؤسسې د منشور په بنیاد د نړیوالې سولې او امنیت د رامنځته کولو، ساتلو او د لوړتیا او ترقۍ دنده په غاړه لري. دغه مهمه نړیواله اداره چې په خپلو فیصلو سره په یمن کې د انساني بحران له ادریدو او یا کمولو سره مرسته کولی شي، خو دغه ادارې عملا د یمن په بحران کې د ملګرو ملتو په کارکردګۍ کې خپل تر ټولو مهمه ځانګړنه یعنی په نړیوالو بحرانونو کې بے پلویتوب للاسا ورکڑے او د یمن په جنگ کې د آل سعود په یو متحد بدل شوی ده. د یمن بحران ته د ملګرو ملتو په کرچار کې په ښکار په حقوقي اړخ سیاسي اړخ برلاسه شوی دی. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د نومبر په 10 نیټه د یمن د انصار الله ولسی غورزنګ 3 کسان د خپلو بندیزونو لیست ته ورزیات کړي دي. د نړیوالو رسنیو د رپورټ په بنیاد عبدالکریم الغامری، یوسف المدنی او صالح مسفر صالح په دغه لیست کې شامل کړي شوی دي او په دغه بندیزونو سره دمګړی د انصار الله غورزنګ 9 کسان د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل کړي شوی دي. یو مهم ټکی دا دی چې دغه 3 واړه کسان چې بیګا د یمن په بخنه غواړو، یو مهم ټکی دا دی چې دغه 3 واړه کسان چې ورمشپا د یمن په خلاف د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړي شوي دي، د انصار الله غورزنګ بوزیان دي چې د مارب په شمول د سعودي عربستان او د هغو د 63 په خلاف د یمن د ملي نجات حکومت د پوز په بریالیتوبونو کې رول لرلی دی. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټه په یوې اعلامیه کې چې صادره کړه، دغه 3 کسان د حوثیانو د پوځي عملیاتو په رهبرۍ کې په ګډون تورن کړي او ادعا کړې ده چې دغه عملیات د یمن د سولې، امنیت او ثبات ګواښونکي دي. د دغه اعلامیه په بنیاد عبدالکریم الغامری د انصار الله غورزنګ د پوځي عملیاتو په غږملونه کې 44 رول لرلی دی او په همدا ورستیو کې په مارب ولایت کې د انصار الله غورزنګ د پوځي عملیاتو رهبری په غاړه درلودلې ده. د امنیت شورا دغه اقدام د یمن په ضد په جنگ کې د سعودي ائتلاف سره ښکاره او روښانه مرسته کول دي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګرانو دوستانو، تبصره مو اورېده، خو زموږ خپرونه لا دوام لري.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شي. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00989121403.
تاریخ پانا ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهم خور له شپږمې او د 2021 میلادي کال د نومبر له 12 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه اتلس کاله پخوا د 1425 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په شپږمه نیټه د اموي لسم خلیفه هشام بن عبدالملک کابل له 20 کلونو ظالمانه حکومت وروسته مړ شو. هغه په 2 اویایم هجری قمری کال کې وزیږید او په 1405 قمری کال کې د خلافت پر چوکۍ ان کېناست. هشام یو بخیل، تاو تریخجن او ظالم کس بلل شوی و، چې په تیره بیا په شیعیانو باندې ډیر ظالم او د سخت زړه خاوند و. هغه د خدای د رسول له لمسی حضرت امام محمد باقر علیه السلام سره مخالف و، او هغه حضرت ډیر وزوراوه تر دې چې د هغه حضرت د وژلې حکم هم صادر کړ. همداراز هشام د حضرت امام حسین علیه السلام لمسی د زید بن علی پاسون سخت وزاپه او حکم صادر کړ د هغه جنازه په اور وسوځوي. د دغه اموي خلیفه د حکومت په پړاو کې که څه هم د اسلامي ټاټوبي او په لویدیځ او ختیځ کې یو څه سیمې نیول شوې، خو هشام د ظلم او ستم په وجه ګڼ شمېر پاسونونه هم رامنځته شول چې د بني امیه د حکومت د نسکورېدا لامل شول. لکه څنګه چې د هغه له مرګه 1 کال وروسته د دغه ستمګر کورنۍ حکومت د عباسیانو په لاس پای ته ورسېد. شپږ سوه 28 کاله پخوا د 1414 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په شپږمه نیټه یو ایرانی فاضل او ادیب میر سید شریف جورجانی په شیراز کې وفات شو. هغه په 1414 هجری قمری کال کې د ایران په شمال کې له نننی ګورګان سره نږدې وزیږید. میر سید شریف په ایران کې د تیموري پړاو د پیلېدا لسترو رجالو او د هغه وخت د تکړه پوه قطب الدین رازی له شاګردانو ګڼل کېده. له میر سید شریف څخه ګڼ شمېر آثار په یادګار پاتې دي، چې پکې رسالة الکبرا فی المنطق او شرح المواقف و قاضی عز الدین ایجی ته اشاره کولی شو. پنځه سوه 1900 کاله پخوا د 1525 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په شپږمه نیټه مشهور مصري مورخ ابن ایاس وزیږید. هغه به د خبرونو د نقل لپاره هغه په ساده نثر او په داسې ډول لیکل چې د محاورې په ژبه نقل کیږي او په هغو کې د ژبې د دستور قواعدو خیال نه ساتل کیږي. د غراودی د ابن ایاس آثارو ته د ژبې پیژندنې او د عربي ژبې د بدلون له اړخه اهمیت ورکړی دی. د هغه تر ټولو مهم اثر له پخوا زمانې کابو د هغه د وفات تر کلونو پورې د مصر ټاټوبی د تاریخ په هکله د هغه بدایه لو ظهور فی وقایع الدهور نومي کتاب دی. همداراز د مصر د سلاطینو د احوال د ودانیو د جوړولو او پرانستل او د خطرناکو ناروغیو د رامنځته کېدو په اکله ارزښمن مطالب په دغه کتاب کې لیدل کیږي. یو سل یو اتیا کال پخوا د 1340 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د 19 میلادي پیړۍ یو نامتو مجسمه جوړونکی اګستی روډین په پاریس کې وزیږید. له مجسمه جوړونې سره د هغه مینه او استعداد له ماشومتوبه څرګند شو. په وروسته کلونو کې روډین د ښکلو او په زړه پورو مجسمو په جوړولو سره د یوه لوی مجسمه جوړونکي په توګه شهرت وموند. د هغه له مشهورو آثارو یو د متفکر انسان په نوم دی. اګوستی روډین په 1912 میلادي کال کې مړ شو. یو سل څلور ویشت کاله پخوا د 1216 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 1 نیټه په نیمه یو شیج مشهور د ایران یو اوسمهاله نوښتګر شاعر علي اسفندیاري د ایران په شمال کې د مازندران ښار په یوش کلي کې وزیږید. هغه د ماشومتوب له پړاوه وروسته تهران ته راغی او د فرانسوي ژبې په زده کولو بوخت شو.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم. قدرمن اوریدونکو استاسو د ملګرتیا په هیله دا برخه د محمد سوره له 13 تر 14 آیتونو پورې تلاوت ژباړه او تفسیر سره پرمخ بیایو. په سر کې مو پام غواړو د محمد سوره د 13 آیت تلاوت ته. هلته چې پاک رب داسې فرمایي:
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
نو دوی انتظار نکوي مگر د قیامت، یعنی چې په دوی ناڅاپه راشي. نو یقینا د ده نخی راغلی دی، نو د دوی لپاره به د دوی پند اخیستل څنګه مفید وي چې کله په دوی قیامت راشي.
خواګور دونکو په تیرا برخه کې هاو کسانو ته اشاره شو چې د زید سپکاوی او مسخرو په روحي سره یې لا الهي پیغمبرانو سره چلند کوو. د قرآن مجید دا غیا د قیامت د ځینو منکرانو په حق لا چې وای تر سوچې په خپل سترګو قیامت و نه ویني ایمان پرې نه راوړو، په داسې حال کې چې د قیامت د واقع کېدا په امکان روښانه دلیلونه موجود دي. که هغوی د حق د منلو په هڅه کوي مخکې له دې چې قیامت وویني، په عقلي دلایلو سره په هغه ایمان راوړي، او که اوس ایمان را نه وړي هغه وخت چې قیامت وویني نور نه د هغو ایمان راوړل ورته هیڅ ګټه نه لري. د هغه ناروغ انسان په شان چې ډاکټر یې د ناروغۍ په نښو پوه شي او ورته نسخه ولیکي، خو ناروغ وایي چې تر څو چې د مرګ خپله ونه ویني نه یې منم چې ناروغ یم او درملنې ته اړتیا لرم. څرګنده ده چې دغه وخت نور نو دارو او درمل ګټه نه لري او پښیمانۍ هم ګټه نه لري.
ل دغه آیت زده کولای شو چې لومړی کافران او د قیامت منکران د زیت او دښمنۍ له مخې د توبې او د ستنېدو له فرصته استفاده نه کوي او په حقیقت کې الهي مهلت ضایع کوي. دوهم، د قیامت د راتللو دلیلونه او نښې ډېرې زیاتې دي، خو د هغه چا لپاره چې اورېدونکي غوږونه او لیدونکي سترګې ولري. قدر من اوریدون کو اس هم د محمد سوره د 19 آیت تلاوت ته پام وکړی. هل ته چی لوی خدای داسی فرمایي:
فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
نو ته پوشه چی بیشک شان داده چی د عبادت هیچ لایق نشته مگر الله دی، او د خپل گناه مغفرت و غواړه، او د مؤمنو سړیو او مؤمنو شزو لپاره هم، او الله ستاسو په ګرځیدن زای او اوسیدون زای خبر دی.
وګوریدونکو، د کاپیرانو د زید او زیل په وړاندې دغه آیت پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته په خطاب کې فرمایي: تاسو هم په خپل لاره کې ټینګ او پیداره ودرېږئ، او پوه شئ چې بې د واحد خدای له ارادې بل هیڅ طاقت په دې نړۍ کې کارسازه نه دی، او هیڅوک نشي کولی خدای عاجز کړي. نو په هر حال کې هغه ته پناه یوسئ او پرې توکل وکړئ، او د دښمنانو له ډېر شمېره و مه یېرېږئ. آیات په داوان کې په دې ټکي ټینګار کوي چې د ایمان خاوندان باید الهي تقوا خیال وساتي، او که چېرته ترې کوم غفلت، نیمګړتیا او لغزش وشي نو له خدایه مرسته وغوړي. رسول الله مبارک هم د ځان لپاره او هم د مؤمنانو لپاره د بښنې دعا کوي. څرګنده ده چې پیغمبران له ګناه پادي او د پیغمبر له استغفاره مطلب له ګناه بخښل نه دي، بلکه د قانون کې په وړاندې د خضوع او خشوع د روحي بیانون کې دي چې انسان همیشه ځان د خدای په در کې ګرام وګڼي. ځکه چې د رسالت او پیغمبرۍ دنده یو درون مسؤلیت دی چې د خدای د لورې د پیغمبرانو پر غاړه اچول شوی دی. هغوی باید همیشه احساس وکړي چې خپل مسؤلیت هغه شان چې باید او غوره ده ترسره کړي، چې له هغو هڅو او هاند لاس واخلي او په خپلو کارونو راضي او قانع پاتې نه شي. پر دې اساس په قرآن کریم کې نه یوازې د اسلام د پیغمبر پړه، بلکې د تیرو پیغمبرانو په باره کې هم له خدای د بخښنې غوښتلو خبره راغلې ده.
عزیزانو، له دغه آیت زده کولی شو چې لومړی، زموږ ټولې کړنې او ویناوې باید د توحید او یو خدای منلو په اساس وي، چې په ډډو انساني طاقتونو تکیه ونه کړو یا ترې ونه ویریږو. دوهم، د خدای د رسول په استغفار کې ایماندار سړي او ښځې شامل دي، او هغه حضرت د خلکو پر هدایت سربیره د هغوی د روح د پاکۍ او سلامتیا لپاره هم له خدایه مرسته غواړي. دریم، پیغمبران هم د نورو انسانانو په شان انسانان دي او انساني شرایط او حالات لري، نو هغوی هم د خپلو محدودیتونو د جبران لپاره د خدای مهربانۍ ته اړتیا لري. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس هم د محمد سورې د شلم آیت تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم.
او هغه کسان چې ایمان راوړی دی وای ولی یو داسې صورت نه نازل کیږي چې د جهاد حکم پکې وي، نو کله چې یو محکم صورت نازل کړای شي او په هغه کې جنگ یاد کړای شوی وي، نو ته به هغه کسان وینې چې د هغوی په زړونو کې د نفاق مرض دی، چې تا ته به ګوري د هغه کس د کتو په شان چې په هغه د مرګ له وجهې بېهوشي راغلی وي، نو د دوی لپاره دې هلاکت وي.
خوږو اوریدونکو، د قرآن کریم دغه آیات د اسلام په لومړیو کې د مسلمانانو سختو حالاتو ته اشاره لري او فرمایي: د دښمنانو فشار په دې ډول چې مؤمنانو له پیغمبره د جنگ او مقابلې اجازت غوښته، او ویل به یې ولې داسې آیتونه نه نازلیږي چې هغوی ته د جنگ اجازه ورکړي. خو کله چې ځینې سورې نازلې شوې او د ورته مقابلې امر ورکړی شو، ځینو کسانو چې تش په ژبه د جهاد مبارزې دا کوله شاتګ وکړ او سترګې له ویرې بټې راووتلې. د وکی مؤمنانو په پوټه تر اخرې سلګې د جهاد په لاره کې ودرېږي او د خدای په لاره کې شهادت او سرشیندنې ته تیار دي. د مؤمنانو په ناروغ زړونو داسې ویره خپرېږي چې لا جنگ نه وي جوړ، چې نږدې وي لا ویرې د دوی روحونه ووځي.
عزتمنو دوستانو، اوسم د دغه آیت څخه دغه درسونه اخیستلی شو. لومړی، کیدای شي ډیر کسان ادعا ولري خو د عمل په وخت او د مبارزې په میدان کې مؤمنان له منافقانو جدا او جلا او پیژندل کیږي. دوهم، که څه هم اسلام د رحمت دین دی، سره له دې د ظالمانو او زورورو په وړاندې جهاد او مبارزه مطرح کوي او د ورته مقابلې امر کوي. او دریم، له جهاد ویره او د جنگ له میدانه تیښته د ایمان د سستۍ او د باطنی نفاق نښه ده. ګلون اوریدونکو، په پای کې د خدای تعالی له درگاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ هم له منافقت او نفاق او مذبذبۍ څخه وساتي. د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه، موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهرانی مقدم د شهادت کلیزه. د د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د ایران د توغندي د پلار لقب موندونکي حسن تهرانی مقدم د شهادت د لسمې کلیزې په مناسبت یو ځانګړی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دغه مطلب کې د دغه شهید د شهادت د کلیزې د لمانځلو په پلمه د هغه د دښمنانو سره په مخامخېدنې کې د ایران د یوې سترې بریاو یعنی د توغندي پروګرامونو په رامنځته کېده او پراختیا کې د دغه شهید ځایګې ته پام شوی دی. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د نومبر 12 نیټه د ایران د توغندوی پلار باندې مشهور حسن تهرانی مقدم د شهادت لسمه کلیزه ده. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران په ځان بسیانې د جهاد د ادارې مسؤول او د ایران د توغندوی سند پلار سردار حسن تهرانی مقدم د 2012 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه له خپل یو شمېر ملګرو سره یو ځای له تهران سره نږدې د توغندوی مرکز په یوه سلاکوړ کې په یوه پیښه کې شهید شو. حسن تهرانی مقدم په 1944 میلادي کال کې د سپاهي پاسداران د توغندوی مرکز بنسټګر و چې د هغه تر شهادت پورې او تر 28 کلونو پورې مسؤلیت پر غاړه درلود. هغه د ایران د توغندوی توان په زیاتولو او تثبیتولو کې یو تر ټولو اغېزمنونکی کس حساب کېده. د ایران اسلامي جمهوریت د توغندوی سنایو په ډګر کې د یو مخکښ هیواد د او سردار حسن تهرانی مقدم د ایران د توغندوی سنایو په پراختیا کې اغېزمنونکی رول درلودلی. د ایران اسلامي جمهوریت توغندوی توان د سیمې په ساویه د ایران یوه تر ټولو مهمه پوځي بریا ده. ایران د اسلامي انقلاب له هماغه پیله له ډول ډول ګواښونو سره مخامخ دی او ایران له دغو ګواښونو سره سره له ډول ډول بندیزونو سره هم مخامخ دی. د ایران اسلامي جمهوریت د دښمنانو هدف د دغه اسلامي ولسي نظام نسکورول دي. د اسلامي انقلاب دښمنانو د 1980 میلادي لسیزه کې د امریکا او د پخواني شوروي او د دوی د متحدانو په ملاتړ سره د ایران پر ضد د صدر رژیم په تکلن تپلي جنگ کې هر څه چې په توان کې درلودل د ایران د ولس د مقاومت د متاولو او د اسلامي جمهوري نظام د نسکورولو لپاره وکړول. د عراق صدر رژیم په تکلن سپیڅلي دفاع کې د ایران په صنعتي مرکزونو او ښارونو باندې کابو 1200 توغندوی وروشتل. د دغو توغندوی باران له امله په لسګونو زره ښځې، ماشومان او بوډاګان شهیدان شول. د جنگ له ختمېدا وروسته هم د اسلامي ایران پر ضد ګواښونه هماغه راز موجود وو او دغه ګواښونو په سر کې امریکا صهیونیست رژیم و چې تر دې دمه یې دوام درلودلی. له دغو ګواښونو سره په مقابلې کې دفاعي او مخنیوونکي قدرت ته د رسېدا لپاره د ډول ډول توغندیو جوړوونکي ټکنالوژۍ ته د ایران د اسلامي جمهوریت لاسرسی یو نوین کارېدونکی ضرورت و. د ایران جغرافیې او ډول ډول ګواښونو ته په پام سره د توغندوی توان په زیاتولو تمرکز د مخنیوونکي او دفاعي قدرت ته د رسېدا لپاره تر ټولو ښه وسله ده. د ایران اسلامي جمهوریت په همدې اساس تل ویلي دي د ایران توغندوی توان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او یوازې په سیمه کې د امنیت او ثبات او دفاع لپاره دی.
د ایران اسلامي جمهوریت د لړواټن بالستیک منځواټن او لړواټن ډول ډول توغندیو جوړولو ته د لاسرسي لپاره ډیره سخته لاره کچ کړې ده. سردار حسن تهرانی مقدم او نور ډیر ایرانی ځوانانو په دغه ستر بریالیتوب کې ډیر زیات رول درلودلی دی. پرستوګنو او صنعتي سیمو خارونو او خارګوټو باندې د صدام د حملو په اوج کې د ایران د توغندوي مرکز د جوړېدا لومړنی مرکز د عراق د باسي رژیم د حملو د غچا اخیستون کې ځواب ورکولو لپاره رامنځته شو. حسن تیرانی مقدم د سپای پاسدارانو د توغندوی یو یونیټ د قومندې لومړنی بنسټګر او رامنځته کوونکی وو. دغه پوځي یونیټ د 1903 کال په نومبر کې جوړ شو. د 1908 کال د مارچ په 12مه نیټه د ایران لومړنی توغندی په کرکوک وویشتل شو. د ایران دوهم توغندی هم دوه ورځې وروسته د مارچ په 14مه نیټه سهار وختي د بغداد د رافدین اتلس پوړیز ودانۍ ولګید. ورپسې توغندی په بغداد کې د عراق د باسي رژیم د افسرانو په کلب کې ولګید. د دغه توغندیو په شیش باندې په لګېدا پسې د عراق د باسي رژیم کاپو 200 پوځي قومندانان او چاروال ووژل شول. د سپای پاسدارانو د مځکني هوایي او سمندري دریو ځواکونو د جوړولو په باب د وسلوال پوځ د ستر قومندان حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه له تاریخي فرمان صادره دا وروسته شهید تهرانی مقدم د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د هوایي ځواک د توغندوي قومندان په توګه منصوب شو. د ایران په 1908 کال کې چې د تپلی جنگ په پای کې هم او په 300 کیلومتر واټن سره د توغندوی د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړه. له تپلی جنگ وروسته د ایران د وسلوال پوځ په داخلي توانمنی او ظرفیت باندې په تکیه سره په مختلف وختونو کې نوي او لا ماډرن توغندې نندارې ته وړاندې کړل چې په دفاعي ډګر کې د ایران مخ په وده پرمختګ وخود. په حقیقت کې د ایران اسلامي جمهوریت پوځ د اسلامي انقلاب د عمر په څلورو لسیزو کې له هغو درستو بندیزونو سره سره چې د هیواد دفاعي توان یې په نښه کړی و د ژمنو پوهانو او متخصصانو له توان څخه په استفادې سره توانېدلی په دفاعي حوزې کې د دغه شان پرمختګ ننداره وکړي چې په لویدیځې آسیایي سیمې کې د قدرت پر درستو معادلاتو او انډول اغیزې وشیندلې.
ډیرو عزتمند اوریدونکو، د ایران د توغندوي ټیکنالوژي ارزول ښایي چې ایران نن سبا په مختلفو ځانګړنو سره بېلابېلو فاصلو او واټن کې ډول ډول توغندي په اختیار کې لري. په حقیقت کې د ایران توغندوي قدرت تر دې حده دی چې دښمن یې په زرګونو بمونو سره هم د دغو توغندیو د توغولو مخه نشي نیولی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود او د درستو قواوو لوی قومندان حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای په وینا کې فرمایلی دي، پوځي قدرت د اقتدار توم نه ده. تاسو وینئ د توغندوي موضوع په باب په دنیا کې څه جنجال او غوغا رامنځته کوي چې ایران توغندي لري. ایران دقیق توغندي لري، هو موږ توغندي لرو او دقیق توغندي هم لرو. د موږ توغندي ټرګټ له 2000 کیلومتره لرې هم په دقیق شیش کې راولي. دا مو په قدرت سره ترلاسه کړی دی، په قدرت سره یې بی ساتو، په قدرت سره به یې زیاتوو انشاءالله. د ایران اسلامي جمهوریت اوس دا توان لري چې د مځکې، هوا، سمندري حوزو کې هر ډول ګواښ مخنیوی وکړي، راګیرې کړي او په شیش کې راولي او له منځه یې یوسي. په توغندوي او دفاعي صنعت کې پرمختګ له ګواښ سره د مقابلې لپاره د ایران د قدرت او قوت په ټکي بدل شوی دی. د ایران د توغندوي توان هر څومره چې لوړ شي، هماغه شان به یې د مخه نیونې اندازه هم زیاته شي او په مقابل کې د ګواښ په شرایطو کې د توان د موندنې اندازه کمیږي. د ایران توغندوي اساساً دفاعي کارندوالی لري، په دې معنا چې ایران به له خپلو توغندیو څخه چې له تخنیکي پلوه یرغلیز دي، یوازې د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د امنیت پر ضد د ګواښ په وخت کې استفاده وکړي. امریکا له ایرانه د هیوادونو او د خلکو د ویرولو د سیاست په دودولو سره کوشش کوي، هم په منځنۍ ختیځ سیمه کې خپل ناروا پوځي شتون توجیه کړي او هم خپلې وسلې د دغه سیمې پر هیوادونو باندې خرڅې کړې. همدا اوس منځنۍ ختی سیمه د نړۍ د وسلو تر ټولو ستر بازار دی چې له څلورو لسیزو څخه زیات وخت کېږي د دښمنانو لخوا له ډول ډول تیریو او ګواښونو سره مخامخ ده. اوس هم دغه ګواښونه دوام لري او تل د ایران د سوله ییزو اټومي تاسیساتو د تباه کولو لپاره د پوځي ټاکنې پر میز د کېښودلو خبره کوي. که ایران د خپل توغندوي په لور لوړو توانمنیو سره مخه نیونکي مرحلې ته نه وای رسېدلی، ممکنه ده د ایران دښمنانو به خپل ګواښونه عملي کړي وو. د شهید حسن تهرانی مقدم نوم د ایران له توغندوي پروګرامونو سره غوټه خوړلې ده او د ایران اوسنی نسل او راتلونکي نسلونه به د ایران د اسلامي جمهوریت د ټاټوبي د امنیت دفاع او د ځمکنۍ بشپړتیا هم د هغه او هم د نورو لسګونو ګمنامو د پګیرانو پوهانو د مجاهدتونو په امتداد روي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د حسن تهرانی مقدم د شهادت د کلیسې په مناسبت د دغه ځانګړي مطلب وخت هم دومره و، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشاله او بریالي اوسه. گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې ور ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.